په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې اوري. د بغلان د بورکې ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالي اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده.
مقامات کرنه عملات کرمو بود مجبور شدن.
په هلمند کې د نام نه یو ډېرې دو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ ایستې دي.
بعد هم دا یوه دغه ماده دوغونې خو وخت راکړه چې زه دا کوچنیان وباسم ودې وطن نه عاجزین په هدیره کې ورور په پښو باندې ډېرې چې پښې سرتور سره را رواني کړي.
په ننګرهار کې د تازه میوو زیاتوالی.
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود د 2000 ټنو، سکالې موږ په حدود د 5500 ټنو تولید به انشاء الله کیږي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جیو نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د بغلان د بورکاو له سوال وای ولسوالي پریخي او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. د پاکستان پوز افغانستان پولیس ته نږدې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په بلجیم کې د یو ایراني ډیپلومات د شلو کلو بند سزا تایید شو.
د افغانستان د څلورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 24 ولس. هرات کې به اسماني موریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 24. مزار شریف اسمان نیمه وریځ، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28. کندهار کې به اسمان برګ وي، د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 24. او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د باران امکان سته، د تودوخې لوړ درجه 15.0 اټکل سوی.
دوستانو، د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړم. وسام بشپړ خبرونه واوري.
بشپړ خبرونه. د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پریخي او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالی له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سره کښیناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد غرض ویل ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او اوس هغوی د بورکا ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسلوالو یې بورکا ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سر روزی ولسوالۍ امنی قومندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنی قومندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرلوزي ولسوالۍ امنی قومندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لارې و چې پرې ماین وچاودېد او وژل شو.
پکتیکا ولس د سرلوزي ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنګ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنی قومندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي.
ښاغلی آریان وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو هغه تور بې اساسه وباله چې د افغانستان یو شمیر رسنۍ په یو اړخیز ډول په راپور ورکولو تورنې کړي دي. دغه کمیټې نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان رسنیو په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې په خپلو راپورونو کې انډول او د بې پریتوب اصل په پام کې نیولی دی. دغه کمیټې دغه راز ویلي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې هیڅ ډول ګواښ د منلو نه دی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له څو ورځو راهیسې دوی د یو شمیر رسنیو د داسې نشراتو شاهدان دي بې پری نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې. اعلامیه کې پر خبریالانو د هدفي وژنو چې حکومت تر شا د طالبانو لاس بولي، له افغان چارواکو د خبریالانو خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې څلور خبریالان په هدفي وژنو کې وژل شوي، او تیر 2000 کال 11 افغان خبریالان په دا ډول حملو کې وژل شوي وو. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقاش د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکړه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو تو سره کې یو شړی را کې یو شړی را کې چې په خپل پر کوشنیانو یا واچو یا پر کاش یا دا چې دغه نه زایره کې چې دا غد بل نه لري نو صد ازمو د اجزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېرې نورې کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیری په جنوب لویدیځ کې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې پر سرتیرو د بلوچستان ژوب خارګوډي ته نږدې نن هغه مهال ډزې وشوې چې په سیمه کې یوه جوړه شوې موانع کتله. پوځ ویلي د متقابلو ډزو په نتیجه کې وسلوال د پیښې له ځایه وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی او د پاکستان پوځ هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان چې له افغانستان سره یې په پوله د امنیتي موانعو جوړولو ولسم کال رئیس پیل کړی وای دغه موانع د دې لپاره جوړوي چې د وسلوالو د تحرکاتو او د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاقو مخه ونیسي. په بلجیم کې د هغه ایراني ډیپلوماټ چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د مخالفانو پر یوه لاریون یې بم چاودنه پلان کړې وه د شلو کلونو بند سزا وروسته له هغې تایید شوه چې هغه د استناف له دعوا ډډه وکړه. د اسدالله اسدي په نوم د ویانا میشتې دغه ایراني ډیپلوماټ مدافع وکیلانو نن وویل چې ماکلې پرون سه شنبې په 2013 کال د پاریس په لمنه کې په تبعید شوې د ایران د مجاهدین خلق ډلې پر یوه لاریون د بمې حملې د پلانولو په تور په تروریستي هڅې مجرم وپېژندل شو. درې نورو تورنو هم د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د حملې دغه پلان د فرانسې، جرمني او بلجیم د امنیتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شن کړی شوی و. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاو. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړئ چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالي سرچینې وچې کړئ. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دی ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او القاعده سره تړلو الشباب او جبهه النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلي زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکاره ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ پرېښي او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو پر هلمند ولایت بریدونه ډیر کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپایي ټولنې او هند په یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دا لوړه کچه غندلې او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. نور حال په دې راپور کې
د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې خپل وتل دي او د پوینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده.
مسله د شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنی
مشپدې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیت قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قومندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې. مجبور اس وو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدته سیر سیر مې شنه نون وای شو را بسکه تر مو نون وای بند
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه شپه مخکې د بغلان او کندوز پر لویه لاره د ملي اردو یو مرکز له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیوه. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلینو ویلي چې طالبانو د هلمند ولایت پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي دي. د میوند قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته وویل چې د طالبانو دا بریدونه پر شا تمبول سوي دي او درنه مرګ ژوبلې او ور اړولې ده، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همداراز په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزني، فراه، پکتیا، هلمند او نورو ولایتونو څخه د شدیدو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاوتریخوالی زیات شوی، خو پر مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به بشپړه توګه د چمتووالی په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
ښاغلی امان زیاتوي چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشت سوي او افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه نه ده علني سوې. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی دی. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې پر دوی حمله کوي نو دوی ورته غبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنۍ چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې مسؤول جوزف بورل او د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او په یوه ګډه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغو بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسي.
خبره د نامنیو او جنگ جګړو د هخوا د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر شاریان وایي چې له تیرو څو اونیو راهیسې جګړه ډېره ګرمه سوې او نږدې هر شپه د ښار په کمربندي پوستو څو ساعته جګړه روانه وي. دوی وایي که د مخ پر زیاتېدونکې جګړې مخه ونه نیول سي نو ښار به له ناورین سره مخامخ سي. د پکتیا والي بیا وایي چې جګړه کنټرول ده او وسلوال طالبان له لیرې د ښار په پوستو د لنډ مهال لپاره ډزې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نو ممکنه و چې د سارت لګیدل او خپل ژوند لرات.
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند د لومړی حفظ پسمه کې اوسېږي. دای وای د ګردیز ښار کمربندي پوسټه هر شپه د جګړې قربوي، خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورسره پوسټه یې څلور ساعته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو. سیدی وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمنو او ماشومانو چیغې اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمایو یې د کور شیشې او دیوالونه ورسوري کړل.
وسم هغه دیوال مسی مخ په کیشتا او ترڅنګ هغه ششام مسی ماته پاتې ده، یعنی د سوره په کې شو ده دي د مرمې، یعنی د سي حالاتو چې ډېر سخترین حالاتو مشمان په ترس کې و، لویان په ترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده.
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډېره نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپلوه تر ډېره خوندي وه، خو اوس هر شپه لیوې نه بلې خوربندې ګولۍ وري. د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی:
دا سه ډېرې کمې شپې وې چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کېږي. که چېرې سلسلتن دوام وکړي نو لرې نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیز ښار په لری پوستو د لن محل لپاره وي، خو وايي د کنټرول لپاره یې ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسلوال طالبان د خبرو له لارې د ستونزې حل ته مخکې شي. دی وايي د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوې او د وسلوالو طالبانو د هر ډول برید په وړاندې تیاری لري.
جګړه له کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندنۍ د یوې باوري امنیتي سرچینې په وینا تازه وړمه شپه د ګردیز ښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چومڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پرمهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندنۍ ویاند بیا یا د مرسوب له کمه بولي خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دی ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تېروي.
ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اورید. نامنیو د راپورونو په دوام هلمند ته ورزور چیرې چې د جګړې له کبله بې ځای سوي کورنۍ وایي د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته ډېره اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس وایي په تېرو څلورو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سوي دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسي. نورال په دې راپور کې
له تیرو څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډه کولو ته مجبور شوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوی او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروت هم ټکان سا طالبان لرال ولوز بعدم د یو دغه ماده دوغنی خو اخره کی چې زدا کوښنه نو بس ولې وطن نس عجزین پدیره کی ورور په پښو باندې لیتی پښه سرتور سره رواني کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتې دی. یو دانه توس می راول بعد ان کوښنه می راستی دی نو شان مکمل پاتې دی شې می لبل ولا کړی ستل دا اوس په دا کنډ ولې کی پروت دی. هغه سس باندې د چن مسر ورور یو کومک چې هر شی می په واسه کی نه چې وسه کا په کا دنیا یا یو توس را کی یو شړی را کی یو شی را کی چې پر خپل پر کوښنیانو یا واچو یا پر راکاش یا دا چې دغه نه زای را کی چې دا غد بل نه لري نو صد ازمو د اجزو ستر خوندي.
د بولان سیمه اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسمی راېستلې چې اوس د سرپناه په ګډون لمړنوي مرستو ته اړتیا لري.
وروره طالبان مراله په کور کې مرخصان په کوڅه کې اوس په ماجد کې نست شه د بولان د دغه دی وشاته د طالبان دی رااله په خپل می دا کر سره د دوه کښنیان مومنان راستلې نه مایه بلاده د سپین ماموریت وخواته نه مایه دلته رال د دوه درې کښنیان مسر خاون می پسراک.
خان محمد د بولان د زنګل سیمه اوسیدونکو دي چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي.
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د زنګل سره وتلې د بولان زنګل در معلومی چې درو د غاړي دغه زنګل سره وتلې چې طالبان له دې زنګل ته ټکانو پر دغه پوسټو باندې جنگ و دغه زنګل سره وتلې بیرای مش په سړک باندې تیر کړي. نن سره غلم دغه مارکیټ ته مارکیټ والا رالی بیرای راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غاړي درکوم کې نه دا مارکیټ زما د زمره مارکیټ څه وځي دوه بارې مرته چې مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي او د مؤمنان زچې بوزم زما شان ګرځاله ته پاتې دي ما سیمه د انسانانو سره نه راځي ته ما ته په دې دکانو باندې ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشان راځي د دمبر پر غاړه باندې پراته دي ورور کوچنیان مې ته ورته ناس دیرانه مو دغه زګی ته دی ول په دغه زګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وزدل خپل کوچنیان راولم ډیر سخت ده د ورور قسم خدا کا بشه دي سخت ده.
د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لکباله د بی ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروې د بشپړېدو وروسته بمرستي ورسره وسی.
د جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاخ واخ خپل د کوروس خراب ځای شوی دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مجلس او سټی مجلس مدایره کړه. دا اوس ټیم مجلس کې فیصله وشو سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو د مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلي دي هغه به شناسایي شي او کومک ورته ورسیږي. او بلک د عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسئولیت دی چې دوی باید د بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي.
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده. په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بیلابیلې دعوې کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو پښتو مشمنې خبرې مجله اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یوه نړیواله موضوع به راواخلو. په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل دې له بېوزلو هیوادونو سره شریک کړي، د جیو بډایه دیموکراسي به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړپوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د 4 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 100 میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 300,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له 15 څخه تر 45 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگتن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% د بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9,15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا وایرس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/4 برخه اوسیدونکو د کورونا وایرس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوی دي. په اروپا کې د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشر اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورځو خوست ولایت د خوست سوداګرو، مدني فعالانو، روناندو او حکومتي مسولینو د مرستې او صندوق جوړ کړ چې لارې د دې ولایت ډیر ښه زر زده کوونکو ته کتابونه چاپ او هغوی ته ورکول کیږي. د څو کلونو رئیس د نورو ستونزو ترڅنګ په خوست کې زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دي ورکړل سوي چې له دې کبله د زده کوونکو د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ دی. نور حال په دې راپور.
د چهارشنبه پر ورځ د پوهنې له بهیر څخه د ملاتړ هغه غونډه چې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، سوداګرو او روڼاندو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوال وویل پوهنه یو ملي بهیر دی او د ستونزو حلول نه یوازې د دولت بلکې د هر افغان وجیبه جوړیږي. په دې غونډه کې پوهنې ریاست د کتابونو د چاپ لپاره د 90,000 افغانیو اړتیا مخې ته کړه چې بیلابیلو قشرونو یې د ورکړې ژمنه وکړه. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل دوی د خلکو لیوالتیا ته په کتو ډاډمن دي چې په اول ګام کې به د 10,000 زده کوونکو لپاره د کتابونو د کمښت ستونزه حل شي.
موږ د کتابونو د سخت کمښت سره مخامخ یو. په همدې حساب سره نن ورځ د خوست ولسونو یو مالی صندوق پرانیست چې دغه صندوق د لارې به ولسونه هڅه وکړي چې د خپل مالی امکاناتو په محدوده کې زده کوونکو ته تراغې د کتابونو په تهیه کولو اقدام وکړي چې د پوهنې ریاست نوې نصاب چاپ کیږي او زده کوونکو ته په اختیار کې ورکوي. زه باور لرم چې موږ به وکولای شو چې په دغه پروسه کې کم تر کمه د 10,000 ماشومانو ستونزه په لومړي قدم کې حل کړو.
د افغانستان د ځوانانو د چارو پوخانی موین ډاکټر کمال صادق وایي دا ډول احساس چې د دې ټولنې په بیلابیلو قشرونو کې پیدا شوی ډیر د ستاینې وړ دی. کمال صادق زیاتوي کچیر د دې ولسی مرستو بهیر په خړه ډول مدیریت شي نو په دې ولایت کې به د کتابونو د کمښت ستونزه بیخي هواره شي.
او دا نوی جذبات دی، داسې جذبات دی چې دا د هر کور د هر فرد پورې مربوط دی. نو زه هیله لرم چې دغه
جذباتو سار تر سوالو کې هر فرد خپل مرسته وکي خپل کومک وکي او د غاګ نور تم ورسوي.
په افغانستان کې د زدرانو د ټولنیز شورا مشر مارک زدران هم د هغو کسانو څخه و چې د پوهنې د مرستې له صندوق سره یې نقدي مرسته وکړه.
دا د خپل ملک د پرا د خپل بچی د پرا خدمت ده. دا د خوست ولسونه چې په ټول افغانستان کې ښه بېلګه لري، اما دا سبب ده چې د خوست ولسونه په خپل ولس او په تعلیم مین خلک، ځکه چې دغه یوه داسې مهمه پروسه ده چې د دغې نه د ولس آینده د پرا ډېره زیاته ګټه لوستر دی.
د خوست په حکومتي ښوونځیو کې دا مهال 2.5 لک نجونې او هلکان زده کړې کوي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د ښوونځي کتابونه نه دي ورکړل شوي.
جوان
تریکا پولیس
وجوشوی آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس یې مونږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې سږکال د تازه میوو د حاصلاتو د ډیروالي زیری ورکوي. د چارواکو په خبره سږکال به د شفتالو، الوچو، لوکاټو او نورو سخت زړو میوجاتو څخه شاوخوا 6500 ټنه حاصلات ترلاسه سي چې دا د پروسږ کال پرتله 2500 ډیروالي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار چارواکو د سرګندونې د ولایت په میلمستون کې د کرنې او مالداري ریاست له لوري د سغزړو میوجاتو نندارتون څخه د لیدنې پر مهال وکړي. د ننګرهار والی زیوالحق امرخیل ویل په دې ولایت کې د سغزړو میوجاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او ټاکل شوی چې د 6500 ټنه په شاوخوا کې حاصلات ترلاسه شي.
شفتالو په ننګرهار کې تیر کال په حدود 2500 ټنو، سکال منگ په حدود 15500 ټنو تولید به انشاء الله کیږي. منگ په ننګرهار کې اتن نو شفتالو لرو چې 15 نو دهقانانو ته معرفي سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. دارنګه اتن نو الوچي لرو چې 3 نو دهقانانو ته معرفي سوي دي، باقي د څېړنې لاندې دي. خصوص منگ خوګیانی او هغه ولسوالۍ چې په خابه کوکنار پکې ډیرو د دې یو خبر بدل کېدلی سي.
امرخیل په کروندګرو غږ وکړ چې په خپل زمکو د میوه لرونکو بوټو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافي وویل
باوجود د دې چې د کرنې وزارت په اډانه کې د مالدارۍ او د باغدارۍ ملي برنامه هم بند شوې و، موږ 200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ. دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، واځي دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفاشي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. موږ باید 30000 هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره موږ هوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي زیاته کړه کروندګرو ته پکار ده چې د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د غنمو او شولو د کر ترڅنګ باغداري ته ځانګړي پاملرنه وکړي چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم تازه میوې ولېږدوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. او د دې مجلې په وروستیو شیبو کې به د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
سائل دې چې به درې ما کډم راولې دې چې خسرې دې چلو انځمه شته کې شګر او کوم چې وسنلرم پټرالو کې شګر او کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړډه تنه نه پرې سپلار نه ګدارې او خپل غریبي کو
زه چې دا نور ګورم دوی دریشم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دونه وس نه لرم چې دریشی والم په سر چې کوټه خېجم دوله به خپې مې در کې به غړو مخ پی او چې سر انځه بجی را کوج به نه بجو لز بجو پورې کار کوم بنور یخی نو مې وځ سن کې د خپل دریشی وال
مکتب کې به شي کلی کې ال تاریخ پلسیمه کې کنه
ول د مکتب کې مې انځه پورې مې دل به شپارچه راړه اوس ماسخمه د تم سیمې کې ماسخمه د پښت د مفسر کې کار کوم سار 15 بجې را کوزي ګولس بجو پورې کار کوم
کور کې څو غړي استي
کور کې لاس نه پرې شو ټول زما یو بل روړ غړې اړه چلې اوس شګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بورا وړم خپل کار کوم روانو کور
څومره ستړی کار دی
دا ډېر ستړی کار دی بوسه بلچر سینډ را چوتی کې به جالې ټرالي ته ټرالي سخت پورا وځي کم ټرالي سره لونه کوم ما غکوم متروزی را ټرالي را سخال د وزه شګر را سخال د کوم مزره ځ خپل نشم برال نور خلکو باندې بارو ما شل دیش کوم مزده ور کوم باره را ترزی و مزره کوو به سخت را وځي
او په څوی خرڅه به
200 روپیه یو نیم سل روپیه ټریپ خرڅیږي
دوستانو مننه کوم چې تاسو د رادیو خبرونه مو تر دې شبیر سره ووردلې پښتو ما شمنې خبری مجله مو همدومره و درې مجله مو له هم پاته د زما همکاره فرشتانه گیوړند کوي.